د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. د خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 نیم په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې مو په خبرونه کې په پنشیر کې تر واورو لاندې شویو سره د مرستو لښمنو خبرو او د پنشیر تر څنګ مو د نورستانیانو لګیلو خبرو چې وای د دوی له ځپل شویو سره مرستې نه دي شوي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د خبرونو سرچکه افغان حکومت په هیواد کې د ورستۍ واورو د اوښتو لپات لامل درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به راتلونکې میاشت د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران په سپینه ماڼۍ کې میلمانه کړي او د پاکستان په ګلګت کې دوه کسان چې د غره ختونکو په وژنه تورن وو له زندانه تښتېدلي دي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت سره لنن درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړ او په ټولو دولتي ادارو کې به د هیواد نن او بهر بیرغ نیم ځوړندوي. دا ماتم له څو ورځو راهیسې د طبي پیښو له امله د سلګونو کسانو لمړنې ورسته اعلان شو. د ولسمشری ماڼۍ په فیسبوک کې د کار ټولنیز چارو شهیدانو او معلولینو د وزارت په وینا خبر ورکړل شوی دی چې په دې درې ورځو کې به خلک په عادي ډول کار ته ځي او عمومي رخصتي نه ده. د راپورونو لمخې د واورو شوېدو او سیلونو په ځانګړي ډول په پنشیر، بدخشان، بامیان، لغمان، نورستان، ننګرهار او تخار کې د شاوخوا 300 کسانو ژوند اخیستی دی. ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ له پنشیر څخه د لیدنې پر مهال هغه ځای چې تر ټولو ډیر د سر او مال زیان پکې اوښتی دی وویل. دی وای زموږ د ستر ملت یو ځانګړنه دا ده چې تل یو بل سره غم شریکوي. هیله ده چې نن د افغانستان ټول ملت ځان پنشیر وګڼي او فکر وکړي چې پنشیری دی. نن د پنشیر غم ملي غم دی. ولسمشر اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې د پنشیر په سفر کې له سر ملګری وو موظف کړ چې د ځپلسو کسانو د ستونزو څارنه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به راتلونکې میاشت د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران په سپینه ماڼۍ کې میلمانه کړي. سپینه ماڼۍ پرون ناوخته په خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به د مارچ په 23 نیټه د اوباما سره وویني. دا په تیر دوبه کې د افغان ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی تر ټاکل کېدو وروسته د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړی لیدل کتل دی. افغان پلاوی به د مارچ له 23 څخه تر 25 پورې په واشنگټن کې وي. ښاغلی غنی او عبدالله په دې سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره هم وویني. دا سفر په داسې حال کېږي چې امریکا غوښتنه سوې ده چې په افغانستان کې تر پلان سوي شمیرې زیات پوځیان پرېږدي. په سالنګونو کې د زیاتې واورې له امله کابل ته د برق د انتقال درې پایې له منځه تللي چې بیا رغونه به ډېر وخت ونیسي. کابل شار او گاونډي ولاتونو ته د برق انرژي له تاجکستان او ترکمنستان انتقالېږي. د اوبو او انرژي سرپرست وزیر غلام فاروق قاریزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په سالنګ کې درې پایې برق له منځه تللي دي او د پنځشنبه په ورځ یو تخنیکي ټیم هغه ځای ته لیږدول شوی چې د بیا رغونې کار یې پیل کړی دی. دی وای موږ خپل پلان جوړ کړی دی. کله دې اونۍ په اردو کې یو ځل بیا واورون اوري. د پلان لمخې به تر چهارشنبه پورې یو پایا ترمیم سي او له هغه پرته د ټولو پایو د لاینونو ترمیم به دوه درې اونۍ وخت واخلي. د انرژي مرستيال او د اوبو انرژي وزارت سرپرست وزیر وای د دې حادثې په پایله کې د کابل، پروان، کاپیسا او میدان وردګ برق ته سوی او د لغمان او ننګرهار ولایتونو برق هم اغیزمن سوی دی. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لژنو بهرنوي اثر سر په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 500 افغاني 15 پله، یو یورو 45 افغاني 15 پله، یو انګلیسي پوند 8 افغاني 10 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پله، زر ایراني تمن 14 افغاني 14 پله او زر پاکستاني کلداري 500 افغاني. بیا هم شرغلاست. د پاکستان په ګلګت کې دوه کسان چې د غره ختونکو په وژنه تورن وو له زندانه تښتېدلي دي. پولیس ویلي چې دا دوه کسان پرون سهار وختي وتښتېدل. د زندان ساتونکو یو بل تن چې غوښتل یې د دوی سره وتښتې په ډز وژلی او یو بل یې نیولې دی. د 2013 میلادي کال د جون په میاشت کې لږ تر لږه 45 وسلوالو د پاکستان په ننګارپټ کې د غره ختونکو د حسیني پر وځای یا کمپ حمله وکړه او لس غره ختونکي او د هغوی پاکستاني لارښوونکي ووژل. دا په داسې حال کې ده چې په یوه لسیزه کې پر بهرنیانو تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. وژل شوي بهرنیان د امریکا، چین، لیتوانیا، سلواک او اوکراین او نیپال وګړي. پاکستانی طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی و او ویلي و چې دا غرختونکي د امریکا په ډرون حمله کې د دوی یو مشر قمندان د وژلو په غچ کې وژلی دی. بوریس نیمتسوف د روسیې صدر اعظم پخوانی مرستیال او د ولادیمیر پوتین د حکومت سرسخت مخالف په مسکو کې ووژل سو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت تا پیښه تایید کړې چې نیمتسوف کرملین ته نږدې تېره ورځ د باشوی موسکو فورسکي پر پله ووژل سو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې ځانګړي عملیات روان دي څو قاتلین پیدا کړي. نیمتسوف دوه ورځې مخکې تر دې ووژل سو چې ټاکل سوی وه د اوکراین له امله د ولسمشر پوتین پر ضد په مسکو کې مظاهره وسي. د اوکراین ولسمشر پیتر پوروشنکو نیمتسوف خپل شخصي ملګری وبله او ویې ویل چې ده د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوه پله حیثیت درلود. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې د بوریس نیمتسوف وژنه غندلې ده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان خبرداري ورکړی دی چې پر اوربان سربیره د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ مخ پر زیاتې دوه. دا خبرې د دې سازمان ځنګړي استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د فبروري په 20 وکړې. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ځنګړي استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د جمعې په ورځ ویل چې داسې ښکاري لکه په اوکراین کې چې د سولې او جګړې په دوه لار کې ولاړیو. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د سارنې د ځنګړي ماموریت مشر دونیسک هوای اول د دونیسک هوای ډګر جنوبی لودي سرحدي شهر ماریپول شاوخوا د ډزو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون تر هغه وروسته خپل لمړی غونډه جوړه کړې چې د فبروري په 12 نیټه د اوربند د موافقې ملاتړ کړی و. د اوکراین پوست پرون ویل چې دوه ورځې پرته له مرګ ژوبلې تر دوه وروسته درې سرتیر وژل سوي او و نور ټپیان سوي دي. او د تهران د جمعې د منځونو موقتی امام وایي چې د نړۍ د شپږو لوی هیوادونو سره د ایران د لاجمن اټومي پروګرام په اړه یوه موافقه ته د رسیدو لپاره ضروري ګامونه اخیستل سوي دي. د ایران په پلازمینه کې لمسکوونکو ته په وینا کې حجت الاسلام کاظم صدیقی د ایران ولسمشر حسن روحانی د مذاکراتو د اداره کولو لپاره وسته. هغه ویل چې روحانی په قوم کې د مشرانو عالمانو سره د لیدلو پر مهال واضح نظر درلود. قوم په ایران کې د قدرت یو مهم مرکز ګڼل کیږي. ایرانی رسنوی ویلي چې روحانی د بریتانیا، آلمان، فرانسې، روسیې، چین او امریکا سره د اټومي پروګرام په اړه د موافقې لپاره قوم ته د مشرانو، دینی عالمانو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره تللی و. صدیقی ویل روحانی عالمان ته ویل چې ایران به سپکاوی د اټومي تاسیسات تړل او یا د بندونو دوام و نزغمي. څوړونکي وایي د صدیقي خبرې د ایراني حکومت هغه هڅه ده چې ولس د اټومي پروګرام په اړه داسې موافقې ته اماده کړي تر څو له اقتصادي بندیزونو هوسا سي. دا ول ازادي راډیو څخه تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ ورستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري.
کوی بنبلی و کوی هوایی ما 2000 خانواده
را افغان ولسمشر اشرف غنی په پنچیر کې کورنۍ او بهرنۍ هوایی ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې په واورو کې راګیر شوی او 2000 کورنۍ سره مرسته وکړي. خو بل لورته د نورستان والی وایي
تر اوسه پورې 12 نفر شهیدان دي. بعضی لري پرتو سیمونه لا تر اوسه پورې احوال نه دی راغلی.
یو شمیر نورستانیان ګیله کوي چې دوی هم طبیعي پیښو ځپلې دي خو پاملرنه نه ده ورته شوې. پدې خبرونه کې مو په هلمند کې د افغان چارواکو په وینا د افغانستان د ځواکونو له پرمختګونو خبرو.
مخالفینو تر دې تلفات رسیدلي دي. ډېر کسان یې وژل شوي دي یا ټپیان دي یا اسیر شوي دي.
پدې خبرونه کې مو وبخښئ که یو لور ته جګړې دوام لري بل لور ته د جګړو د مخنیوي لپاره د پکتیا مشرانو په اړوب ځاځي ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ اور بند وکړ.
د کومونو سپنجيري کوم یو بیت وارس د دوی ترمنځ مو دی یو کار قربان تیګه کې خل
روختیا د شتون شتمنی پروګرام هم لري چې پکې متخصص ډاکټر د پښتورګو پر ناروغي شخیدلې. په افغانستان کې د طبیعي حوادثو له کبله په تلفاتو کې د زیاتوالي په خاطر د کابینې په ځانګړي غونډه کې پرون ناوخته د ملي ماتم اعلان وشو. په تیرو څو ورځو کې د واورو د شوېدو له امله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته ځان یو مالی زیانونه اوښتي دي او تر ټولو زیات کسان په پنشیر کې وشل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ پنشیر ته ولاړ ترڅو هلته د وروستیو واورو له کبله د مالي او ځاني تلفاتو د قربانیانو له خپلوانو سره وویني او د ژغورنې د کارونو لپاره لارښوونې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د کابینې په فوقلاده غونډه کې سر لننه په ټول هیواد کې د درې ورځو لپاره د ملي ماتن اعلان وسو. د افغانستان په ځینو سیمو کې د دوامدار واورو او واورې شوېدلو له کبله ګڼ شمیر خلک وژل سوي او کورونه یې له منځه تللي دي. د دې طبیعي حوادثو له کبله تر ټولو زیات زیان پنشیر ولایت ته رسېدلی دی. په تیرو درو لسیزو کې دا په پنشیر کې تر ټولو ناوړه طبیعي حوادث ګڼل کیږي. په دې ولایت کې د واورو شوېدو له امله شاوخوا 200 کسان مړ سوي خو د تلفاتو شمیر ممکن له دې هم زیات وي. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه وروسته چې په پنشیر ولایت کې د واورو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واوښتل دی ولایت ته سفر کړی. ولسمشر غنی د جمعې په ورځ په دې ولایت کې د مصیبت ځپلو خلکو څخه د لیدنې پر مهال وویل د وزیرانو شورا په همدې خاطر راغوښتي چې ټولو وزیرانو ته د تیار سي حکم ورکړي او د دې ترڅنګ هوایي قواو ته حکم کړي چې د هوا له لارې په پنشیر ولایت کې مصیبت ځپلو ته مرستې وغورځوي.
د مرحله اول د شو میدان ته دیم کې کوی بملی و قوای هوایی ما اینا را از روی هوا پرد. 2000 خانواده را بهش بسه با آسانی ترتیبات گرفتن میتونیم.
ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې ویل چې دا مصیبت د ټولو افغانانو دی او ټول افغانان دا درد حس کوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې زموږ ژمنه دا ده چې د پنشیر بیا رغونه په داسې ډول وسه چې نه یوازې له دې اوسنی غمه بلکې له پخوانی مصیبتونو څخه هم خلک تسکین ترلاسه کړي. ولسمشر همداراز ویل چې 40 میلیون افغانۍ په فوراً د شهیدانو په کورنیو او ټپیانو کې وویشل سي.
یک ټیم کامل انجینری دی.
د نړیوالو قواو د انجینری یو ټیم ته مسؤلیت ورکړی دی چې په بشپړه توګه وضعیت وارزوي. سند هم ارزیابي کړی ترڅو موږ وکولای سو تر سیلاب مخکې اقدامات ونیولای سو. ولسمشر د پنشیر له والی څخه وغوښتل چې د مرستو لپاره نور ترکیبونه ونیسي ترڅو یو ذخیره هم حضور ولري. له دې ذخیره څخه به وروسته د مځکې له لارې مرستې انتقالیږي ځکه چې د ولسمشر په وینا دا کورنۍ به په راتلونکي کې دوامداره ستونزې لري. د ملي ماتم لپاره اعلان شوي درو ورځو پر مهال به په ټول هیواد او په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي نمایندګیو کې د هیواد بیرغ نیم ځوړند وي.
د افغانستان ولسمشر اجرایی رئیس عبدالله ته دنده سپارلې ده چې په پنشیر او نورو سیمو کې له طبیعي پیښو سره د مرستو بهیر وڅاري. خو بل لور ته نورستانیان ګیله کوي چې مرکزی حکومت دوی ته پاملرنه نه ده کړې. له سیمې د ازادي راډیو خبریال رولان وری راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو وای منډول ولسوالۍ کې یو شمیر کورونه برف کوچونو لاندې کړي. د ولایت اکثره سرکونه او لارې برف کوچونو او سیلابونو ویجاړې کړي. د ترافیک پر مخ ترل شوی او خلک ستونو سره مخ کړي دي. نورستانیان وای دوی سره تل د میرې مرسولوک شوی وجل کېږي. کورونه او مالونه یې له منځه ځي خو په مرکز کابل کې پراته چارواکي پوښتنه هم نه کوي او د کومو ولسوالۍ او ولایتونو کسان چې په حکومت کې زیات واک لري هغوی سره د غم شریکۍ د پاره مشران ورځي او
پنشیر غره د تیر ما خواته همدغه منډول ولسوالي ما خیال لري. هلته هم دغه سي واوره ډیر شوی ده او کورونه یې د واوره لاندې شوی. دوه درې فامیله خو مونږ له اوس معلومات لرو چې لاندې شوی ده. هېڅ چا اوس پورې کومک نه دی کړی او نه کومک شوی ده. له کله په سر کې ته آرام نه دی ګرځېدلی. دغسې معلومېږي یو نیم ولسوالي ګانو چې څوک داسې مشران په کابل کې نه لري د هغوی د سر نوم نه اخیستل کېږي. عین فاجعه په نورستان او منډول ولسوالۍ کې هم شوی ده. چې
نه بنده ده صاحب اوس پورې بنده ده اوس پورې بنده ده لاس پورې کار ته شروع نه دی لاس پورې بنده ده.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د برفوچونو له امله تر دې دمه 40 تنو ته مرګ ژوبله اوختي او په لسګونو کورونه ویجاړ شوي. په کومو ځایونو کې چې خلکو ته د سر زیان رسیدلې هلته تللې لارې ویجاړې شوي او تر څو چې لارې خلاصې نشي تر هغې مرستې هم نشي رسیدلې.
تر اوسه پورې 12 نفر شهیدان دي او 8 نفر په نورستان کې چې اوس پورې موږ سره کوم گزاره شون دي هغې کې زخمیان دي. د بعضې لرې پرتو سیمو نه لا تر اوسه پورې احوال نه دي راغلي چې هغه سیمې نه د تلیفون سره وصل دي او ډېر لرې پرتو سیمې هم دي. حدودا په ټول نورستان کې اویا کورونه نړېدلي دي. او نور هم خلکو ته مالی تلفات زیات اوختی دي.
سرپرست والی وای د پارون سرک څخه د تیګو او ورو لری کولو باندې کار پیل کړي او کوخخ کوي چې په دوه درې ورځو کې سرک پاک او د ترافیکو لپاره پرانیزي.
تر اوسه پورې موږ په دې نه یو توانیدل چې هغه عمومي لارې چې خراب شوې دي هغه پرانیزو. کار جریان لري. مرکز ته غځېدلې عمومي سرک هم په دې باندې په شدت کار جریان لري. د دواب او د نورګرام ولسوالۍ په منځ کې چې کومه لاره خرابه شوې ده هغې دپاره مو هم ټیم لیږلې دي او وخت اړتیا لري چې دغه لاره پرانیستل شي. د لارې پرانیستو سره سم به عاجلې مرستې هغه قربانیانو ته ورسېږي.
د نورستان شمال ته د پنجشیر ولایت کې د برف کوچونو د راتلو په وجه په لسګونو کسان مړه شوي.
کابل ورځپاڼو هم نن د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې پر روسیو طبیعي پیښو لیکنې خپرې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره د طبیعي پیښو له امله وروستیو تلفاتو او د امریکا د استخباراتو د یو مشر وروستیو څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د وروستیو پیښو زیانمن شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ورځپاڼه په دې مطلب کې وړاندې لیکلي چې وروستیو واورو او بارانونو په پنجشیر، بدخشان، نورستان، بامیان، لغمان او بادغیس ولایتونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی اړوندو ادارو ته دنده ورکړې څو له مصیبت ځپلو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی د پنجشیر له واورو ځپلو سره له نږدې غم راضي وکړه. د ورځپاڼې په باور پنچیر ته د اشرف غنی د سفر یو هدف دا و چې د ژغورنې عملیات له نږدې وګوري. همدې ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي چې د واورې ورېدو له امله به کابل تر یوې راتلونکې میاشتې پورې برېښنا ونه لري. ورځپاڼې لیکلي چې له شمال نه کابل ته د برېښنا غځېدلې مزې د سالنګ په سیمه کې پرې شوي او د چارواکو په خبره بیرته جوړېدل به یې شاوخوا یوه میاشت وخت ونیسي. محور ورځپاڼې په یو مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي د پنجشیر غمیزه د ټول افغانستان غمیزه ده. ورځپاڼې په دې مطلب کې لیکلي چې ولسمشر د پنجشیر چارواکو او اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې زیانمنو شوو کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. او په پای کې وسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان ولس ته د ماتمونو د دوام خبرداری. ورځپاڼې په دې سرمقاله کې د امریکا د استخباراتو د یو مشر خبرې راخیستې چې ویلي دي ممکن سږ کال طالبان یو شمېر سیمې ونیسي. ویسا په دې مقاله کې د همدې امریکایي چارواکي په حواله لیکلي چې د امنیتي ځواکونو تمرکز به د لویو ښارونو پر امنیت وي او لرې پرتې سیمې به د طالبانو لاسته ولویږي. ورځپاڼې پوښتنه کړې چې آیا په افغان چارواکو کې دا جرأت شته چې له نړیوالو متحدینو یعنی امریکایانو پوښتنه وکړي چې ستاسې اډې او ستراتیژیکه ملګرتیا به زموږ څه درد دوا کړي؟
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
افغان امنیتي ځواکونو د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې د سنگین ولسوالۍ د طالبانو له منګولو ایستلې ده. په دې اړه افغان نظامي چارواکو او په افغانستان کې د امریکا او ناټو د وسلوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ مرستیال هم خبرې کړې دي. ویل کېږي د هلمند په شمال کې په عملیاتو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
افغان ځواکونو په خپلو لومړي مستقلو عملیاتو کې په هلمند ولایت کې د دې ولایت مهمې ولسوالۍ چې له ډېره وخت راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې وې بیرته په خپله ولکه کې راوستلې دي. دا عملیات چې د فبروري د میاشتې له لسمې راهیسې پیل شوي وو د افغانستان د دفاع وزارت د ویان په وینا د دفاع د وزارت د پلان له مخې دوام کوي. جنرال دولت وزیر وایي د هلمند عملیات چې د ملي اردو پوځیان او ملي پولیس یې پر مخ وړي په دوو برخو کې ویشل شوي دي. یوه برخه د ذوالفقار په نامه د هلمند په شمال کې په ولسوالیو کې وو او نور عملیات د ذوالفقار عملیاتو د تقویې په هدف وو.
دښمن ته ډېر تلفات رسیدلي دي. موږ له ډېرې وسلې او مهمات د دښمن نه نیولې دي. مخالفینو ته ډېر تلفات رسیدلي دي. ډېر کسان یې یا وژل شوي دي یا ټپیان دي او یا اسیر شوي دي. د ذوالفقار د عملیاتو تر څنګ په نورو ولایتونو کې د ذوالفقار عملیاتو تقویې په خاطر لکه په زابل، فراه نیمروز کندهار د فراه کې په عین وخت د ذوالفقار د عملیاتو سره جریان لري.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې د ذوالفقار عملیاتو او د تقویه په هدف عملیات په ډیر بریالیتوب سره پر مخ روان دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکا د وسلوالو ځواکونو د عمومي قومندانۍ مرستیال جنرال کورت فولر پر اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې دا عملیات د سنگین ولسوالۍ د تصفیه په هدف ډیر بریالي وو او افغان ځواکونو دا ولسوالۍ د مخالفینو څخه پاکه کړې ده. د امریکایي جنرال ویلي چې افغان ځواکونه څلور اساسي نقاطو ته ننوتل چې طالبانو نه غوښتل له لاسه یې ورکړي. جنرال فولر ویلي د توقعاتو خلاف افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړ چې په ټولو اشکالو کې د پولیسو سرحدي ځواکونو ځانګړو قواو او استخباراتو په ګډون د خپل تنظیم توان لري. همداراز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي جنرال محمد سلیم احساس ویلي افغان ځواکونو له دې مخکې چې پر سنگین ولسوالۍ حمله وکړي نادالي او ګرمسیر ولسوالۍ تصفیه کړي. جنرال احساس ویلي د دې عملیاتو په پایله کې د یو دیش قومندانانو په ګډون 315 اتیا طالب جنگیالي وژل شوی دي. جنرال دولت وزیر ویل په ذوالفقار عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د شپږو پوځیانو تلفات رسیدلې دي. په سنگین او د هلمند په شمال کې په نور ولسوالیو کې عملیات په داسې حال کې دوام لري چې حکومت غواړي د طالبانو له مشرانو سره د سولې مذاکرات پیل کړي.
په راپور کې مو د ذوالفقار په نوم د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دفاع وزارت په وینا واوریدل چې دولت مخالفه وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي دي او سنگین ولسوالۍ تصفیه شوې ده. که سولې ته مخه کړو نو د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د دوو خیلونو ترمنځ د شبي جګړې د هواري په موخه قومي مشرانو او مخورو د یو کال لپاره ډزبندي اعلان کړ. په دې اړه تفصیل لسمي د داود تپان په راپور کې.
یوه ونې وړاندې د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د دوو خیلونو ملافتې کلا او همزه خیلو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې 25 تنو ته مرګ ژوبل واوښته. خو قومي مخورو مشرانو د دې شخړې د اواري لپاره سیمې ته ځان ورساو او د نورې مرګ ژوبلې مخه یې ونیوله. دا پیښې ځای ته رسېدلو قومي مخورو د دواړو خیلونو په توافق سره د یو کال ډزبندیز پرېکړه وکړه او ویل چې که د پیښې هر لوري وار وکړ ترمنځ یې ښودل شوې برمته به یې ځي. د سویل ختیځو قومونو د یووالي شورا مسؤلین وایي په تېرو 15 ورځو کې په دې توانې دل چې په یاد ولسوالۍ کې د ملاپتې کلو هم زخیلو ترمنځ د لوړې برمتې په اخیستلو سره د یو کال لپاره ډزبندیز وکړي. د یاد شورا مشر ناصر همدرد وویل چې د دواړو خیلونو څخه 15 میلیون افغانۍ او 55 کلاشینکوفونه د برمتې په ډول د څمکنیو قوم ته سپارلې دي چې د دویم ځلي جګړې مخنیوی وشي.
نو مو انشاءالله تعالی د کومونو سپینګیری کوم یو بیت ورسېدل د دوی ترمنځ مو د یو کال وربان تیګه کې خلای چې د دواړو کومونو ته 15 لک افغانۍ پینځوش کلشن کوپی وتر اپ 15 لک افغانۍ پینځوش کلشن کوپی بل طرف پتاوري ګراو د چکمنایو کوم مخاور مشرانو ته وسپارلو.
دغه قومي مخاور په تیرې وونه کې په دې توانې دل دي چې د دواړو خیلونو ځوانان لمرچو څخه کوز کړي او د هیڅ لوري ځوانان نشي کولای دی او بل لوري په مقابل کې په جګړه لاس پوري کړي او کاچېرې کوم لوري د پریکړې څخه سرغړونه وکړه برمته به د ناغه په توګه مقابل لوري ته ورکول کیږي. دوه تنه قومي مخاور
دې په خطر هم دا پریکړه کړې ده چې دا هرچا تیرای وکړي بل قوم باندې دغه دا برمتا ورته ګرا ورته دا اتللی ده. مګر په اخیر کې په دوی باندې تعهدونه کښوه کېږي، ګراوی کښوه کېږي، غټ به جنب کښوه کېږي چې هغه د دوی د طاقتونه لوړ وي بیا داسې کارونه ونه کړي.
دغه قومي مخاور وایي چې د دې یو کال لپاره چې د دواړو لوریو څخه پکې برمتا اخیستل شوی د دې جګړې د بنسټیزې حل لارې لپاره هڅه کېږي او دواړه لوري به د سولې په ټغر کېنول کېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له ودما شام تر وبجو پوری بیا ساجی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر د پښتورګو پر ناروغي پکې شغېدل دي. خو د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د استرالیا او نیوزیلند لوبه په نیوزیلند کې روانه ده او په دې لوبه کې لومړی بیټنګ استرالیا وکړ. د استرالیا ټول لوبغاړي په 151 منډو وسوځیدل. په ځواب کې نیوزیلند تر اوسه پورې په 1200 ورونو کې 148 منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي وسوځیدل دي. داسې ښکاري چې نیوزیلند په دې لوبه کې ډېر برلاسه دی. وروسته به په نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن هند او د امارات عربی متحده ټیمونه لوبه وکړي. دغه لوبه په څو شیبو کې پیلیدونکې ده. د دې پاړه هم کچیرته د خبرونې تر پای رسیدو مخته لوبه شروع شوه او معلومات مو ترلاسه کړل، تاسو سره به شریکو. خو په افغانستان ته ورشو او یا امنیتی مسله، د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د پنځشنبه په ورځ یو ویډیو خپره کړه چې د عراق د موصل ښار د موزیم د مجسمو به جوړول شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د داعش ډلې د فعالیتونو د خبرېدو راپورونه ورکول کیږي، د دې ویډیو خپرېدل د هغه هیواد لپاره یو خبرداری دی چې ځینې تاریخي آثار په تنظیمي جګړو کې او ځینې نورې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ورک شول او یا مات شول. د موضوع تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د عراق په شمال کې په داسې حال کې چې لوی څټکونه په لاسونو کې وو ارزښتمن تاریخي آثار ویجاړ کړل. په هغه ویډیو کې چې داعش نوې خبره کړې، په موصل ښار کې د تاریخي سیمو د ویجاړولو تصویر ښودل شوی. په دې 15 دقیقې ویډیو کې چې د قران کریم تلاوت ورسره په څنګ کې اوریدل کیږي، په تورو جامو کې وسلوال په داسې حال کې لیدل کیږي چې لوی څټکونه ورسره دي او د موصل ښار د لرغونو آثارو د یو موزیم مجسمه نړوي. په ویډیو کې د یو لوی وزر لرونکي وایي مجسمه هم لیدل کیږي چې ګمان کیږي ل میلاد د مخ کې اوومې پیړۍ د اسوري تمدن به ساري اثر بوي او د داعش کسانې د برقی برمو په وسیله وی جوړوي. د داعش وسلوالو له دې مخکې هم په عراق کې څو زیارتونه او د شیعهګانو عبادت ځایونه نړولې دي. د داعش غړي او پلویان یې تکفیري سلفیان بلل کیږي چې په افراطي نظریاتو مشهور دي. دوی د زیارتونو جوړول او هلته ورتګ بدعت ګڼي. آیا د زیارتونو او تاریخي آثارو د نړولو لړۍ افغانستان ته چې ویل کیږي داعش خپل فعالیتونه پکې پیل کړي دي هم را روانه ده؟ له لوګر ولایت څخه څه وخت مخکې داسې راپورونه راورسېدل چې نقاب پوشو وسلوالو په څرخو لسوالۍ کې یو لرغونی زیارت نړولی دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب ستانگزی له ازادې رادیو سره په خبرو کې د دې زیارت د سوځېدو خبر ورکړ.
د لوګر ولایت د څرخو لسوالۍ کې یو زیارت چې تقریبا 200 کاله تاریخي قدامت لري او د خواجه علي رحمت الله علیه په نامه د زیارت مسمی ده. نو دا د داعش د ډله له خوا سوځول شوی ده.
طالبان که څه هم د خپلې واکمنۍ پر مهال د بامیان د بودا د مجسمو د نړولو له کبله له سختو کورنیو او نړیوالو انتقادونو سره مخامخ شول، خو لږ تر لږه د زیارتونو ښکرس په کاوی ونه کړ. د طالبانو د واکمنۍ د وخت اکثر چارواکي د داعش ډلغندي او په اړه انتقادي نظریات لري. عبدالحکیم مجاهد چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د رژیم استازی و، داعش د بهرنیانو په لاس جوړه شوې ډله بولي او وایي چې په افغانستان کې ځای نه لري.
داعش په افغانستان ته خلکو کې ځای نه لري. اسلام د زر کاله زیات کیږي چې افغانستان ته داخل شوی ده. د افغانستان خلک د اسلامي شریعت سره ژوند کوي. غیر اسلامي قوانین موږ نه مری عمل کړي، انګلیسي یا فرانسوي. بنان د یو متقابل احترام په اساس باندې کې په افغانستان کې مذهبي ډلې دي که قومي ډلې دي، هغه ژوند کوي. هر څوک از موږ د متقابل احترام ورانوي، هغه نه د افغانستان په ګټه باندې دی او نه د اسلام په ګټه باندې.
د عراق د موصل د موزیم لوی جاړې دورسته دا ویرشته چې د موصل په دوو خارونو هاتره کې چې د یونسکو تر ملاتړ لاندې دی او نمرود کې هم تاریخي سیمه لګواخ سره مخامخ شي. د نیویارک په یو پوهنتون کې عراقی لرغونپو عبدالامیر حمدانی وایي کیسه د موصل د موزیم لوی جاړې دوسره پایته نه رسیږي او نړیواله ټولنه باید مداخله وکړي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې د هاتره لرغونی ښار په تیره هغه معبدونه چې د ختیځ له تزینی آثارو سره د یونانی او رومي معمارۍ د ګډون نښې پکې خوندي شوي د داعش د حملو له خطر سره مخامخ دي. احسان فتحي یو عراقی لرغونپوه دی چې په اردن کې اوسیږي. دی وایي ویره لري چې ښایي ورانۍ دوام وکړي. نوموړی وایي داعش هر څه کولی شي د هاتره معبدونو ته ولاړ شي. ووایي چې دا خو مشرکان دي، وایي لوزوي او هیڅوک هم نشته چې مخه یې ونیسي. داعش سرحدونه او پولې په چټکۍ سره لاندې کوي او سوریه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هم لیدل کیږي. افغانستان او عراق په ډیرو برخو کې سره ورته دي، خو که د لرغونو آثارو په لوټ او تالان کې هم سره ورته شي، نو افغانستان باید له خپل 15,000 کلن تاریخ سره د تل لپاره خدای پامني وکړي، ځکه د افغانستان تاریخي اثر یو ځل په اویایم لسیزه کې د تنظیمي جګړو او بل ځل د طالبانو د واکمنۍ پر مهال داسې لوټ شوی چې د نور تالانځای نه دی پکې پاتې.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو زکه چې اوس تر خبرونه مخکې وخت را سره پاتې نشو. اوس بلند خبرونه ل ازادي راډیو د کابل استودیو له سید کمل شاه عارف خبر.
افغان حکومت سره لنن درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ او په ټولو دولتي ادارو کې باید د هیواد نن او بهر بیرغ نیم ځوړند وي. دا ماتم له څو ورځو راهیسې د طبي پیښو له امله د سلګونو کسانو لمړني ورسته اعلان شو. د امریکا ولسمشر بارک اوباما به راتلونکي میاشت افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران په سپینه ماڼۍ کې میلمانه کړي. په سلنګونو کې د زیاتې واورې له امله کابل ته د برق د انتقال درې پایې له منځه تللي چې بیا رغونه به ډېر وخت ونیسي. د پاکستان په ګلګات کې دوه کسان چې د غرختونکو په وژنه تورن وو له زندان تښتېدل دي. بوریس نیمتسوف د روسیې صدر اعظم په خوانی مرستيال او د ولادیمیر پوتین د حکومت سرسخت مخالف په مسکو کې ووژل سو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان خبرداري ورکړی دی چې پر اوربان سربیره د اوکرين په ختیځ کې کړکېچ مخ پر زیاتې دوی. او د تهران د جمعیت المنسکونکو موقتی امام وای چې د نړۍ د شپږو لوی هیوادونو سره د ایران د لاجمن اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره ضروري ګامونه اخیستل شوی دی.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې وسلوالو یو کالج ویجاړ کړی دی او د کالج ودانې ویجاړ کړی دی. دا پیشه د اورګزی ایجنسی کې شوې ده. تفصیل له پاکستان د زبیح الله شفق پراپور کې.
د اورګزی ایجنسی په قبایلی سیمه کې امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو د جمعې پورس په دغه سیمه کې یو دولتي کالج په بمونو لوزولای شي. په نتیجه کې دغه کالج ودانې په بشپړ توګه ویجاړ شوې ده. د چارواکو په وینا معلوم وسلوالو د کوز اورګزی ایجنسی په کلايا بازار نومي سیمه کې په یو دولتي کالج کې چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کړی وو. بیا د ریموت کنټرول په ذریعہ لوزولې دي چې ودانه یې لمنځه تللې حکومت ځاني ځان نه دی اړولې. دوی وایي چې پاکستان یو امنیتي ځواکونه په کالج کې تر چاودنې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړې دي. د اورګزی ایجنسی یو ځای خبريال چې په خېل نږدې سره له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا په کوز اورګزی ایجنسی کې جوړیدونکو یو ځینې دولتي کالجو چې د دې سیمې شاوخوا زرو مسلینو ته د زده کړو زمينه برابروله.
دا لوی اورګزی ایجنسی دا کړی کلايا دلته کې د تامین ګورنمنټ دی کالجو دا سټوسن جوړ کړی دی. دغه موثر سره نو په دې کې موجود تقریبا سنور کمرې خو مکمل تباشیر او نورم دیونو ته ځان رسیدل دي. دا څنګه بالکل فرش کالجو
ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال سمودی رئیس په سیمه کې خونځیو او زدکونکو ته پر لپسې ګواښونه کوي چې خونځیو تړي ګنل بد عواقب سره به مخ شي. په دغه ایجنسی کې دغه دولتي کالج ودانې په داسې حال کې په بمونو ولزول شوې چې وسلوالو د رواني میاشت په 8 نیټه هم د ایجنسی په بيزټ نیمه سیمه کې د انجنیر او دولتي خونځې په بمونو ولزول او وسلوالو تر هغه ورو په دې سیمه کې لته 15 کل نو رئیس لزګونه خونځې سوځولي او یې هم په بارودي مواد ولزول دي چې د لړۍ لتر دې دوام لري. اورګز ایجنسی د ډیورن کرخه ته سیمه پرتا قبایلی سیمه دا چې له خیبر او همدارس د کورم ایجنسی له قبایلی سیمه سره نختی اوګدی پولی لري. ولکه چې په دې سیمه کې د پاکستان او وسلوالو طالبانو بیلا بیل ډلې میشتي دي چې د هیواد امنیتي ځواکونو پر ضد له تیر سمو د رئیس عملیات پیل کړي او دا کوي چې د دې ایجنسی ډیره برخه له تر هغه ورو پکه کړي ده. د یادونه وړ ده چې له 2000 میلادي کال رئیس وسلوالو ډیورن کرخه ته سیمه په قبایلی سیمو او همدارس د خیبر پښتونخوا مرکز پیښور او نور بیلا بیل سیمو کې لزګونه خونځې سوځولي او دا لړۍ روانه ده. دا یادونه ورده چې د اورګزی ایجنسی په دولتي کالج کې دغه به میچادونی مسولیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران د ولسمشر حسن روحانی جک پولی سلاکار او د ایران د استخباراتو پخوانی وزیر علی یونسی ومنله چې د ایران په محاکمو او زندانونو کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور لچانقه علی کوزیناور.
علي یونسی چې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سلاکار ده په تیر وخت کې د ایران د استخباراتو وزیر و او دای ومنل چې د ایران په محاکمو او زندانونو کې په زیاتو مواردو کې له بشري حقوقو نه سرغړونه کیږي او بنسټپالی دا کار کوي. د بشري حقوقو سازمانونو او د ملګرو ملتونو کارپوهانو په وار وار د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د بشري حقوقو په سرغړونو انتقادونه کړي، خو په ډیرو لږو مواردو کې ایراني چارواکو منلی چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي. یونیسی د جمعې په ورځ د ایران له نیمه دولتي خبري ژانس سره مرکه کې وویل سخت دریځي د اسلامي جمهوریت لپاره ستونزې رامنځته کوي او دا کار د ایران حیثیت ته زیان رسوي. یونیسی دغه راز ویلي په بنسټپالو د چا زور نه رسیږي، د دې کسانو زیاتوی د قدرت مرکز ته لار کړي او څه چې زړه غواړي هغه کوي. واضح خبره ده چې اسلامي جمهوریت د دې کسانو د کړنو مسؤل ګڼل کیږي. د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سلاکار علي یونسی د خپل خبرو په دوام کې د ایرانی ټبرې کاناډایی زهرا کاظمی دوسیې ته اشاره کړې چې په 2013 کال کې د ایوان زندان مخې ته له نیول کېدو وروسته په زندان کې د تحقیقاتو په جریان کې په سر وهل شوې وه او مړه شوې وه. یونسی چې په دیني او کلتوري چارو کې د جمهور رئیس حسن روحانی سلاکار دی وایي د کاظمی د مړینې له امله د ایران او کاناډا اړیکې نور هم خراب شول. دی وایي د نوموړې د مړینې په اړه ټول اسناد موجود دي چې چا دا کار کړی. یونیسی زیاته کړه د زهرا کاظمی د مړینې په تړاو یو شمېر کسانو ته سزا ورکړل شوې ده. یونیسی وایي کومو کسانو چې د کاظمی په مړینې کې لاس درلود هغوی په خپل سر دا کار کړی، خو تاوان یې اسلامي جمهوریت ورکوي. د ده په وینا د دې سخت دریځو لپاره تر ټولو ښه ځای د ایران پارلمان دی. د ایران د جمهور رئیس سلاکار وایي سخت دریځي باید په پارلمان کې خبرې وکړي او د قدرت په مرکزونو کې باید ونه ساتل شي، دا ځکه چې دوی د بشري حقونو سرغړونه کوي. یونیسی وایي د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت د مدني حقونو ښه کولو ته ژمن دی. د ده په وینا حکومت تر یو حده چاپیریال ښه کړی او د لږکیو له حقونو یې دفاع کړې ده. د حسن روحانی سلاکار دا هم وویل حکومت د مدني حقونو د قانون یوه مسوده برابره کړې او پارلمان ته سپارلې ده. د استخباراتو پخوانی وزیر وایي فکر نه کوي چې په پارلمان کې به برلاسي محافظه کاران دا مسوده وزغمي او تصویب کړي. په عین حال کې نړیوالو خبری رسنیو او د بشري حقونو فعالانو ویلي چې ایراني چارواکي له افغان مهاجرو سره ډیر ناوړه او غیر انساني سلوک کوي. زیاتو ښارونو ته د دوی په تلو بندیز لګولی او حتی دوکاندارانو ته امر کړی چې په افغان مهاجرو به سودا نه پلوري.
بیا هم یو بهرنی مطلب لرو او وروسته څو اسمسونه لولو. په مسکو کې مش بهرنیان وایي چې په اوکراین کې د روان وسلوال کړکېچ له امله پر دې هیواد د زیاتېدونکو اقتصادي بندیزونو او د روسیې د اقتصادي بې ثباتۍ ناوړه اغېز ډېر څرګند دی. جزئیات د فرشتې جلال زوی پر راپور کې.
داسې بریښي چې په مسکو کې د غربیانو د میلو او چرچو زمانه شایي تېره شوې وي. 15 کاله کېږي چې ناش تاویخلیس په مسکو کې د کرایزس ژانر په نوم د یوه نایټ کلب او چایخانې مالک دی. دې ځای ته تر ډېره حده سیلانیان او هغه بډای غربیان ورځي چې په مسکو کې ژوند او کار کوي. دی وایي په تېرو دوه نیمو لسیزو کې په مسکو کې د بهرنیانو د سترو ډلو کوربه و، خو په وروستیو ورځو کې داسې بریښي چې د غربیانو جوپې په کمېدو دي. ناش تاویخلیس د ازادي راډیو خبریال ته وایي تیر کال ډیر بد و، کله نا کله به څو تنه راته راغلل ځکه زیات خلک ووتل. د روسیې د مهاجرت فدرال ادارې تایید کړي چې په تیر کال کې په دې هیواد کې د میشتو بهرنیانو شمیر 420,000 کسانو ته راکم شوی دی. البته په دې کې هغه کسان چې د اوکراین د جګړې ورتښتیدلي نه شاملېږي. د روسیې مطبوعاتو ویلي هلته د یو شمیر غربي هیوادونو د وګړو شمیر یو په درې او حتی د ځینې نورو سم په نیمایي کم شوی دی. مثلا تیر کال له جنوري تر سش کاله په روسیه کې د میشتو جرمنانو شمیر درې برابره او د امریکایانو شمیر شپږ دېرش فیصده کم شوی دی. په روسیه کې د امریکا د سوداګرۍ د خونو مشر الکسس روزیانکو هغه بهرنیان چې له دې هیواده تښتي په دریو برخو ویشي. د ده په وینا لومړی ډله هغه غربیان دي چې په مسکو کې په سترو نړیوالو شرکتونو کې د کار لپاره ورغلي وو او په روسیه کې د اقتصادي کمزورۍ او مالي بحران له زیاتېدو سره بیرته خپلو وطنونو ته ستول کیږي، ځکه کمپنۍ نور هغومره لوړ معاشونه نسي ورکولی. دوهمه ډله هغه بهرنیان دي چې د روسیې د انرژي سکتور په څیر په هغو ځایونو کې کار کوي چې پر دې هیواد د غرب بندیزونو په شدت ځپلې دي. درېمه ډله هغه بهرنیان دي چې غربي کمپنیو په روسیه کې په کارونو ګرمارلي و، خو د اقتصاد د خرابوالي له امله له کارونو لرې کیږي او پر ځای روسان په کمو امتیازاتو او چټو ماشونو په کار ګرمارل کیږي. په مسکو کې یو استرالیایي وکیل چې نه غوښتل نوم یې څرګند شي ازادي راډیو ته وویل په کوم لور چې روسیه روانه ده زما لپاره ډیره خوشنوونکې ده. یو برتانوي وکیل ویلي چې د اقتصادي بندیزونو له امله معاش کم شوی، او یو فرانسوي مامور ویلي چې له امریکایي شرکت سره کار کوي خو مجبور ده چې د ډالرو پر ځای پروبل معاش واخلي. د هم د خپل نوم د نشو درو په شرط ازادي راډیو ته ویلي د ډیرو نورو خلکو په تیر می له بانک پور اخیستای او معاش می دومره کم دی چې دلته د ورځنی ژوند لګښت نسم پوره کولای او نه خپل پورونه خلاصولای سم. په مسکو کې د کرایسس ژانر نایټ کلب او چایخانه مالک ناشته خلیز وای په مسکو کې د بهرنیانو شمیر د بهرنیو شرکتونو د فعالیت لکمیدو سره سم راټیټ شوی، او ماته داسې بریښي چې سشکال به هم د غلړی روانه وي. په مسکو شهر کې د هرسن بارخواند سچن سیوانګوتی چې لتیرو ووکرن راهسي هلته اوسی او کار کوي وای چې کارونه 40% کم شوی دی. ناشتا خلیز د مسکو د پخوانیو شورزو په یاد وای زما یادیږي چې 15 کاله مخکې مسکو په څومره جوش کې وو. دا به ومنو چې هغه زمانه ختمه سو، خو نه پوهیږم چې په راتلونکي کې به څه کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
روح الله فضلی لکندهار لیکي دلته په مرکز کې پر نوې ودانیو شاروالي کار روان کړی دی. د ټولو وظیفه ده چې په منظم ډول وسټي او نظافت ته توجه وکړي. کمال الدین سپان د کندهار لارغستان لیکي سیمایز مشان ډیر شکولای شي چې پخلاینه وکړي، لکه په پکتیا کې چې قومي مشان نو څو وکړل. باید د سولې پر اوستو کې هم قومي مشان خپلې هڅې ونه سپموي. محمد زتران لیکي د هلمند په سنگین کې جین سیمې له هم د طالبانو په لاس کې دي. اخونزاده له هلمند بیا لیکي پکار ده چې په هلمند او نورو ولایتونو کې طالبان او حکومتي ځواکونه اوربند وکړي. ولی محمد د غزنی له زنه خان لیکي حکومت باید د سولې خبرې پیل کړي ځکه چې په اوړي کې بیا جګړې تودې شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، از نجیه سپایم لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی دی پروګرام کې ستاسو هرکلای کوم. نن په دې پروګرام کې د بډوډو یا ګردو ناروغي په اړه غږیږو. زمنګ په بدن کې ګردې له هغه مهم غړیو څخه شمیرل کیږي چې په بدن کې وینه تصفیه کوي، هورمون تولیدوي، زهري مواد له منځه وړي. په کار ده چې د خپل ګردو د ساتنې په برخه کې له پوره دقت نه کار واخلو چې ګردې مو روغ وي. روغتي کارپوهان وایي چې ځینې لاملونه د ګردو د فعالیت خنډ ګرځي چې یو له دې لاملونو څخه د ګردې د تیږې پیدا کول دي. کچېرې په خپل وخت د دې ناروغۍ درملنه ونه شي کېدای شي ګردې هم له منځه یوسي. تر اوسه پورې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو اصلي لامل نه دی څرګند، خو ډاکټران وایي چې په ګردو کې د تیږو په پیدا کېدو کې بیلابیل فکټورونه ونډه لري چې تر ټولو مهم یې د بدن د مایعاتو کمښت ښودل شوی. د دې ناروغۍ په اړه نور معلومات به داخله ناروغي له متخصص ډاکټر صاحب ولید یوسفزی څخه واخلو چې همدا اوس په سټډیو کې د خلمړې ورته خرغلستوي.
زه مخبل سلامونه نیکل استاسو اوریدونکو تقدیم کوم. زنم خوشاله مختصر یم او خپل معلومات تاسو سره یو ځای شریک
ډیر زیات مننه. تاسو اوریدونکو هم د خبرونه ته ټلیفون وکړی او دا اړوند موضوع پاړه له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړي. ډاکټر صاحب یوسف زای تاسو کا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د انسان په وجود کې د ګردو اساسي دند صدا مېرابني وکړي.
او لکه تاسو هم لږ زره معلومات ورکړ، اصلي وظایف د دغه زموږ د وجود دغه فاضله مواد چې دغه مزره مواد هغه استکوي درقد د وینې تصفیه کوي، او بل اصلي وظیفه د دغه کرویات سرخ خون دغه تولید باندې ډیر اساسي تاثیر لري، او بل ځینې هورمونونه هم دا چې په دغه ګردو کې جوړیږي هغه خپل وظایف پوره وظایف لري، لکه دغه وجود فشار هغه کنټرول نیسي. دیگه وظایف اساسی از این که است که بعض هورمون ها خصوصا بعض ویتامین ها را تولید میکنن که بر بدن انسان ها بسیار لازمی و ضروری می باشه.
دیر زیاد من نکو دکتر صاحب نه کندهار ولایت نه یو اوریدون که لرو. سلام علیکم.
ناروزی جسی کلمو پاکل یا گرزی پاکل یه دمت ډاکټر صاحب څخه دا غوښتنه کوم چې ما به ډیر دوايي کړی او خصوصا د انتار ډاکټر ته راځو کوم ان انت چې دوايي راټره کړ بس یو وخت قدر بشم نور ګرد بدن مدرس کوي او ټول یاثار درد په څو سره یو کتاب راځو کوم دا خبرې ته کې چنج دا انت چې دوا د کوم ترشه تروشان چې هغه مخره فرض وکړ خو نو متاسره مشکل درد او څه عمل پر ځای دي نو ما دا پښتنه کوله د محترم ډاکټر صاحب چې څه لښونه راټول
ځینې وخت د میډي تکلیف تر سوچ پرېزونه کړی سم تدوی خپل ځان تدوی لاندې ونیسي دا مشکل پات کیږي خاطر چې دا یو ځلې د مکروب د شپایلوري ده هغه معلوم شي چې دا مکروب لري کنه بیا هغه منظم یو درې میاشتې تدوی غوړي چې د خپل ډاکټر ته ولاړ سي هغه منظم تدوی ان شاء الله ښه کیږي خو دا میډي لپاره تقریبا 80% د موګه او تاسو لرو دا لپاره پرېز ډیر ضروری ده دا مروج توشي توندي سر کرشه دا باید همیشه پرېز وي
ډاکټر صاحب سلامونه وایم او ډاکټر صاحب څنګه پښتنه ده د چې ماختن پرېزمه راځي راځي ما د ور په تور کې ملاتې
ممکن دا د زین وخت د غزالات خصوصا اصراف شو وقتی که اصرات میکنه امین نارم بودن بستر و بیخوبی که خودشان زیاد متحرک باشه یا بعض وقت سبب دردهای عضلی پیشه این شخص پیشه و قسم گفتن تنها بعد از اصراتی برشون پیدا میشه خوب است که یا بختر که تشویشان رفت شد و یک ماینه ساده ادرارشان هم شد که بعض وقت چرکای گرده و یا تب مشکلات پیدا میکنه
نجیب الله خان میربانی اوکی سلام علیکم
سلام بیا زده روزی خو کارکون کو تا و دکتر سیف تازه اخترامانا سلامون رو برم نکن
علیکم سلام میره بانی
خطر میدن از خطر میدن تقریبا زه دولت کلن و بیا بودی بودی که شوی و بیا دیده بر یا شما گرده خراب شوی و بیا پاکستان که شما گرده ما آف تکر پیلن چیده دو سیوا گرده لرم تازی خواد کنم مشکل دکتر سیف نظر خطر میکنم چه زه چه دختر گرده وسطم او کوم څه زیات استعمال کوم د کوڅنا داډه وکم اوس لکه خلک تر دې په لکه نه داډه وکړلیا دی اګین داډه وکړلیا لوبیا نه داډه وکړم څه دا شم مخره نو دا د تاسو خدمت د خپل کوم د رښتاره کنه دا هیڅ کوم وخت چې روزه راشي اوس روزه په ګرمه کې ده تقریبا څوار نه ساته څنګه نه ساته دا څه چې روزه ده نو پروژه کې د بلابن لږ بوجوي آیا مالی دی ول صحیح دی کنه دی صحیح
نجیب الله خان خوب سوال را مطرح کردن خوشبختانه گرده ایگانه عضوی است که در وجود ما دو دانه است یعنی در صورت که ما یک شب بکشیم یک دانه دیگهش تمام وظایف گرده دیگر را که ما از دست دادیم وظایفش را اجرا کرده میتونه هیچ برشون گپ قابل تشویش نیست یعنی میتونه مثل یک آدم نرمال زندگی کنن ولی در مجموع تمام کسایی که مثلا بخاطر حفاظت گرده خود چند گپ در نظر بگیرن خصوصا مریضای که شکر دارن مریضای فشار بلند دارن اینا شکر خود جدی کنترل کنن در صورت فشار بلند دارن فشار خود کنترل کنن دوا یکی از عوامل عمده که سبب تشوشات گرده میشه امی دوای خودسر است خصوصا امی اکثر مایده وطندارای ما بخاطر یک پای دردی یا پیش دکتر و یا خودسرانه میرن دوای درد میگیره کی عمده ترین علتی است که تقریبا در درجه چهارم قرار داره که سبب تخریب گرده ها میشه بنابراین خوب است یاد خود سرانه هیچ وقت دوای درد نخورن در قسمت رژیم غذایی پریز هیچ پریز خاص نداره ولی چند چیز را در نظر میگیره همیشه منظم گرده های خود معاینه میکنن در صورت که سنگ نساخته باشه چرک نداشته باشه و پروتین زای نکنه از طریق ادرارشان کی با یک معاینات ساده میشه در صورت که مشکلات نداشته باشه میتونه که روزان بیره میتونه که هر نوع غذا را استفاده کنه کدام مشکل نیست
ډیر زیات مننه دوستانو تاسو ته هم یادونه کوم چې ډاکټر صاحب ولید یوسف زیرا سره په استودیو کې د یو د ګردو ناروغي په اړه غږیږي یو بل اوریدون کې هم لرو په لیکه کې سلام علیکم
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب محترم زم له تکلیف دې دې تکلیف مهاجر ما قریب دوه کال کېږي چې ما دې دې چپ طرفه ګردم کله چې مقصد عادي وکم یا نو ارکی ډاکټران ته دوه عالم ډاکټران ما ته ویل چې دا څرک دی د دې څرک د اوچې راکړه بیا هم مقصد په توګه د راغ د لزونه پرېز وکړه دې نه مې پرېز وکړه ولې اوس ما غدار دې نومر کېږي
تلویزیوني معاینه دغه شان شوې ده ورور تیگه چه نلری؟ تیگه نسته پس تاس پا گرده که؟
نه نه تیگه نسته
ده پوشم است ده غرور ده خوصاً ترسو چه سام انتیبیوتیک پا اغا وقت چه مهم ده تقریبا اول معلومه چه کم بخش ده گرده چرکلری ده مسانه چرکلری اغا چه معلوم شو یو لس ورز لپاره دکتران دوا ورکی پس لس ورز بعد که چرک پاتی و خد خبر ده چه ده رنیم ایتیاز دری ورز لپاره بلکل دوا باید و نخوری پس لاغا ده رنیم ایتیاز باید کش چی کلچر ده لابراتوار تا ویسی التا کلچر کیگی بیا پس لاغا ده مکروب نویت معلومی جی که کم مکروب ده بیا مالتا لابراتوار ده مختلف دواگان اورباندی اچوی بیا اگه دوا چه دغه میکروب باندې تاثیر کوي معلومی جی بیا مغه دکتر ته نتیجه ویسی بیا دکتر اگه دوا لیکی تقریبا باید شل تر یو میاشت پوری دغه دوا وخوری انشاءالله تکلیف دغه شنو خکیگی تشویش ورد نده خو خدا دغه میکروب تداوی شي کنه نور مشکلات ورته پیخی که پاینده
لکندار ولایت نه یو وریدون که لرو سلام علیکم
جمعه گوله نام لکندار سخه دکتر ساسخ نام پستانه کوم چیز ده تقریبا دبور سکاله سامیدیا پا تکلیف نو دیر زه غشتاخت تکلیف سرلرم نو کم کم سولو نو کم گوله نو ده بایی چی ما اسمال کلی جاگه کم جانه را کهی نو داغه چیم دکتر مات را ورسوی چیزه ورسم
دا میده تقریبا تقریبا 50 فیصد خلق لري دا مکمل تداوی امکانات نسته ځکه چې زموږ د رژیم غذایی لږ زره نور ملکونه فرق کوي دغه تلخی ترشی توندی دغه شیان چې موږ خورو دغه میده باندې بد تاثیر لري ښه ده چې دوی خپل دغه دوا منظم وخوري او ورسره پرهیز وکړي تر څو چې پرهیز ونه کړي همدغه تکلیف پاتې کیږي ښه ده چې پرهیز وکړي
ښه حاجي اغا له ګرشک ولسوالۍ نه سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ده
کوم چې زه مریضه ده چې د پښتو کې څه خیاله ده بل چې د ښارې ده اوس دا دوه کال درې کال کې چې بیا درسې ده د مشوره راکړه چې د جراحي ډاکټر ته ورشه دا په معایناتو کښې هغه زه وایم چې شتمني ډاکټر باندې مشهوره دی صحیح باندې هغه سپین ور وستله تلویزیون راکړه چې ځینې وخت ځي بهغه ویله چې د هغه دی دا په پښنکه کېږه په دوه کېده په نو دوا نه غواړي دوا چې نویشته کړل چې ما واړل دواخانې ته اته د روپۍ شوې بهرل اوبه چشته وه چای شته اما خود وه چې شروع تا
اجی آغا سب گرشک نه پختنه اکرل داغه تیگه یاو اساسی مازله دا خوصان یوزله چه داغه تیگه پیدا شی دا چانس استا که بیا هم پیدا وشی خوصان اوز داغه اجی سب بول چه داغه تیگه پایپ تا کش شوی دا پایپ که کوشی بیا هلته دغه جریان د میتیاز بندوي هغه چې بند شي بیا دغه ګردو باندې صدمه رسوي ښه ده د زر معاینات وشي که اندازه د تیګه کوچنی وي هغه خو دوا سره انشاءالله یو کیږي که غټ وي دا باید یا جراحي شي یا توسط لیتوتراپسي شوا ذریعه دغه مات شي یا بل پروسیجرو دا که دغه اندسکوپ ذریعه سره دغه تیګه ایسته کوي خو ښه ده چې که دغه اندازه د تیګه معلومه شي بیا پس له هغه دغه باید یا هر رقم چې کیږي باید ایسته شي تر څو چې دغه ګردې باندې صدمه ونه رسي
بلې بلې له کندهار ولایت نه بیا هم اورېدونکی لرو سلام علیکم د دوی اړیکه پرې شوله موږ سره یو اورېدونکی لرو سلام علیکم وعلیکم سلام مهرباني وکړئ
پرسان بس ډاکټر صاحب یاس کوم یش په لوري کې یاس یو خو کړل مو دې بس سره ګر یو ظفر دا ستا ما شوم کړ په آزاد نه کړه بس خو یې ستا نه دا یو نفر او پرسان دې ګي یاس ته کې مثال ګورته ګر بشار کلام باشا دوه زمره تو شراحي کړم او دې دیګه نه دار کې چاره شو
که کومه بل بختنه نه لري نو د رادیو د لارې د بختنې ځواب به واوري او ډېره زیاته مننه ستاسې له ټلیفون نه مهرباني وکړئ تاسې هم ډاکټر صاحب
خب د سالهای اخیر میکروبش پایلوری کار شد تقریبا یک دهه میشه اینمی یک سال مشکلات زیاده را حتی به حساب سبب امراض قلبی شده میتونه خوبش ایست در صورت که امی اچ پایلوری پیش یک شخص تثبیت شد ای باید هرچی عاجل تداوی شد و تداوی از یک تداوی خاص داره که بعض وقت دو انتیبیوتیک اتا سه انتیبیوتیک با دوای میده که به مدت سه ماه باید ایره به شکل منظم بگیره. این باید منظم تداوی شوه. ولو که پیشک تعداد کسا اگر پیش اعراض علائم نباشه و تکلیف های میده به یک شکل جزئی هم باشه، خوب است که تداوی شوه. و در قسمت سوال دومشان، سنگ های گرده در صورتی که بزرگتر از 10 میلی باشه، این توسط میتود جراحی نظر به موقعیت که در خود گرده باشه، خوب است که توسط میتود جراحی این کشیده شود و یا بعض وقت توسط لیتوتراپسی یا تداوی ذریع اشعه این سنگ ها تخریب میشه و تداوی میشه که بدون کدام شق جراحی یا شق عملیاتی می باشه، ولی فعلا در کشورهای پیشرفته از طریق جلد همی سنگ ها کشیده می شه که متاسفانه تا فعلا در افغانستان هی تداوی موجود نیسته.
بله، توخیل زبل ولایت نه، سلام علیکم.
و علیکم سلام. تا او محترم دکتر صاحب او دازادی رای
علیکم سلام. ډیر زیاته مننه توخی صاحب مهرباني وکړه.
ډاکټر صاحب زه خو مداد ستنه چې مخکې تر دې مریضي تر پیښېدو سړی باید څه وکړي، څه کارونه او څه تدابیر پر کړي، خواړه وخوري، څنګه ګزاره وکړي چې سړی په دې مرض باندې مبتلا نه شي، او کله چې تیږه دی دوګی کی یا دی ګردہ کی پیدا شي، آیا دا کله اوس په ماشین باندې هم کیږي دا چې سایل دا اوس په ماشین باندې او اصلي موږ نه دا دا چې څنګه او په دا ماشین باندې څه ماته شي په دې حق له کله معلومات راکې ډیر مې باندې دي.
او تو خې صاحب خا پوښتنه وکړل او وقایه دغه ګردی د سنگ نه او اته د ګردی مفصل لپاره ځینې تدابیر استه. مثلا کسایی که شکر دارند، فشار بلند داره، خوب است که همیشه فشار خود را کنترل نگاه کنند، چون عمده ترین عواملی که سبب ضعیفی گرده میشه شکر و فشار بلند است. و در قدم سوم ادویه، خودسرانه گرفتن ادویه ها مثلا برای درد و کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن، ایروین و یا کسایی که الکل استفاده میکنن، اینی عوامل است که به مرور زمان سبب تخریب گرده ها میشه. کیرا بسیار جدی در نظر بگیرند. در قسمت مواد خوراکی، در صورت که یک شخص گرده سالم داشته باشه، ایجاب کدام پریز خاص را نمیکنه، ولی کسایی شکر دارن باید رژیم شکر خود زیاد مراعات کنند، کسایی فشار بلند دارن خصوصا از گرفتن نمک بسیار پریز کنند، و در صورتی که کسایی که قبلا پیشان سنگ گرده تثبیت شده، پیش از یا خوب است که امی سنگ توسط یا یک بنداژ یا توسط یک ادرار خود یک شی پلاستیکی بگیرند که امی سنگ باید در لابراتوار برده شد و فهمیده شد کی از چی ساخته شده، که از کلسیم است، از یورات است، از چی است، نویت امو سنگ تثبیت شد. در صورت که از کلسیم باشه، از گرفتن مواد غذایی لبنیاتی مثل شیر، ماست، پنیر این چیزا زیادتر اجتناب کنند، و در صورتی که از یورات باشه، خصوصا کسایی که مریضایی که نقرس دارن، اینا از گرفتن گوشت، پروتئین باب یا زیادتر توجه جدی کنند.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي راډیو اورئ. له هلمند ولایت نه یو اوریدونکی لرو. سلام علیکم.
سلام. زما د شفاف دا غوښتنه ده، دا پوښتنه مې ده چې ما اول وخت د سوزک مریضي پیدا شو، د نامه لاندې دغه ځای کې درد و، دا غره یې چار څونې دوای کوم، د مریضي مشکل مې نه معلومیږي، کله چې لوبیا و نفد و دا شی وخورم هغه بدر کېږي، او دا شړی غوندې رقم هم یم، او د ژړي معاینات، د معدې معاینات هر څه مې کړي دي، خو نتیجه یې نه معلومیږي. شپږویشت کلن یم، اول مې د سوزک مریضي پیدا شو، د نامه لاندې دغه ځای مې درد واخی، او پر سترګو مې دا توره شپه وه. نو وروسته چې هر څه دوام مې کړي دي، پاټه کې مې کړي دي، افغانستان کې مې هلمن کې کړي دي، خو نتیجه نه ده معلومه شوې. چې هر څه د میکروب ګولۍ استعمالوم، رشه یم، د طاقت ګولۍ او د میکروب ګولۍ، او دا ژبه مې داسې ستنې وخواته، دانې رقم ده، داسې دانې رقم ده لکه دانې، خو درد نه لري. بلې هو همېشه چې دوا د میکروب ده ورته استعمالومه، بیا یو څه شیم، خو دوا چې به پرېږدم درد، هغه ګوتې مې داسې داسې
عبدالسامد خان خب دغه سوزاک تکلیف تقریبا دوامدار لري کې خب دا مختلف عوامل ده خو عمدترین عوامل دغه چرک ده څوک چې دوا ډیر واخلي دغه میکروب دغه دواګانو سره مقاومت پیدا کیږي هغه لپاره ضرور ده چې کلچر وکړي تر هغه کلچر نتیجه چې معلومه شي دا باید یو دوامدار کورس دغه انټی بایوټیک یا دوا ضد میکروب باید واخلي ان شاء الله ښه نتیجه ورسره اخلي خو اغه څوک چې متایل وي ضرور ده چې همزمان دغه شزه هم تداوی لاندې ونیسي ځکه چې ځینې وخت دغه شزه باندې اراض علایم نه وي اغه لپاره باید اغه هم همزمان تداوی شي ان شاء الله ښه نتیجه اخلي.